سفیولا استان اگزای با شما سفیولا خوش آمدین به استودیو
من نکام سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهر اتبالی شوی وړاندې په دغه پروګرام کې ورچې د افغانستان دفاع وزارت ویي له وسلوالو څخه د غزني د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا هم وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي کېدای شي په ځینو سیمو کې د رایو شمیرنه بیرته له سره وشي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د هلمند په ناوی کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د بریتو د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی په ټوله کې یو هدف داده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. ځینې سیمې د وسلوالو لاسته لوېدلې او په ځینو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ عملیات بریدونه روان دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سېشمې په ورځ ناوخته پیل شوي چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي.
د عملیات روان وي هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه به پاکېږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد به وي د کمربندي ساحو د تقویت په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه هم په هوایي عملیاتو کې ورسره مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سې شنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خبره شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړې مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد دې د سولې په مذاکراتو کې شامل شي او لاسته راوړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار درلود د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عاملو عالموف د سې شنبې په ورځ د دې کسانو د نیولو د هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوې وه. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتلې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په څلورمه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي وو خو د سې شنبې په ماښام یې تایید کړل. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغانتې پکې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سي ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر په بخښنه سره د سی ان ان ټلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د دې ټلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی ان ان ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپل ولسمشر ډونالد ترامپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخابات په ورځ د سپینې ماڼۍ یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ترامپ او د سی ان ان د خبریال جیم اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. د خبري غونډې کې د سپینې ماڼۍ یوې معزه فکر کوونکی هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند د دوی په خبره د نامناسب چلند په خاطر نوموړی د غلطه له ورتګه منع شوی. اوس سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د ده د دفتر خلاف په واشنګټن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس د سې شنبې په ورځ وویل د سی ان ان دا اقدام یو ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوی چې د بیان ازادي د دغه هیواد له مهمو اساساتو څخه ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې بیا لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د ناامنو سیمو د بیا امن کولو لپاره دوی پلان لري.
مو څنګه مو شه جوړي پلان داشت برچی ټول مردم فرار کړم ده بامیان مزار غزنی کابل
د غزنی د مالستان او جغوري د ولسوالیو د جنگونو څخه راتختیدل او افغانو چې په غزنی ښار کې مشت شوی وو. دفاع وزارت ویلي هلته د جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی اوس د امنیت د نیولو په پلان کار کوي. د اوبو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور ولرو. د اوبو د چارو متخصصان وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته به هم ګټه وکړي.
ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب هغوی وړي مځکې وړي خلک دي وړي کښتونه یې ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
او دا هم اورئ چې په هلمند کې د مالټې کاروبار ښه روان دی.
مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس هم بارده سواړي او کوکنار چې دی کال دولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیش دی.
امام سهار بخیر. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت ویلی له وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوریت ریاست له لمړی توبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د غزنی دوه نسبتا آرام ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نو تجربه کړې. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایی بریدونو زیاته ولاو دی ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قمنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړی کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایی بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دي چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا رادی چې ګوند مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي. غفور احمد جاوید وایي دا مهال د غزنی جاغوري او مالستان امنیتي وضعیت لومړیتوب لري. وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوه ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرکشوب لیدا وختو ریپورتونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز رسپانې ریپورت ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو ریپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف غسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمیره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمیرې شریک کړم. دا مالستان او جاغوري ولسوالۍ د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده و چې له کبله د غزنی د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ول کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
و مرزل چې دفاع وزارت وایي د جاغوري او مالستان د نیولو لپاره او هلته د طالبانو د ځپلو لپاره به پراخ عملیات کوي. په جاغوري او مالستان کې طالبان په ځینو سیمو کې برلاسي دي او افغان ځواکونو او ملکیانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې جګړې له خاطره زرګونه کورنۍ د غزني ښار ته راتښتېدلې دي. د غزنی د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بې ځایه شویو کسانو شمیر ده چې ځانونه یې غزنی ښار ته رسېدولي. په داسې حال کې چې له جاغوري او مالستانه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمیر کورنۍ کډوالې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ سوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دې ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځایه سوي کورنۍ په جماعتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سې شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچي ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتې برچي ته ورسېدو، ډېره جګړه وه. خلک ډېر بې ځایه شول. لوی شمېر غزني ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزني ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزني ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزني ښار ته کډوالې سوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې له مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هر خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تیښتې ته اړ سوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلور ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزني په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویو ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سوي سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومته وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای او د پیاوړتیا په هدف د افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته سفر کړی او خبرې ورکړی چې 10 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس یوازې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په جاغوري ولسوالۍ کې وجل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جاغوري په جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات تاییدوي، خو دا ارقام یې نه دي تایید کړي. د دې وزارت په وینا په جاغوري او مالستان کې په وروستۍ جګړه کې دواړو لورې ته تلفات اوښتي چې د طالبانو تلفات د افغان امنیتي ځواکونو تر تلفاتو زیات دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواړی اوس هم راځو یو تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته لار هواره کړي. یو شمېر افغانان داسې انګیري چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډیر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوري اسنوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي، له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارډ ډالر پرې لګولي دي. د امریکا درې ولسمشرانو دغه جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې. هرې وی یا د هیواد نور سرتیري لګلې یا هم سرتیري ترې ایستلې، له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي یا هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بل سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډیر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډیرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده، د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولای. قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامدار پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي، له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیه او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي، وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قماندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیې ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې ولسیزې د چارو واګې په لاس کې وي، افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی لڅ باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هیواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زاړه ښار کې روزمز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هیواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لویدیز چاپ مطبوعاتو تبصری هم نوریاس نوری کړی دی.
نیویارک ټایمز ورسپانې د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د وروستیو درنو جګړو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تېرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورسپانې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښي دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوی ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرهان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې غزه کې د یوې بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال پر اسرائیلي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. له بلې خوا بیا اسرائیل د فلسطیني سیمو بمبارۍ ته هم دوام ورکړی. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
دا ملګر ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړ چې د دوالو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي. فرهان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګرو ملتونو په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلواله ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلواله لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوې. اسرائیل هم د سه شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یو هوایي حمله کې یو شپږ بنزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قومندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیل هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لس کلونو کې چې غزه د حماس د وسلواله ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وشل شوی چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیل خوا ته بیا په دې موده کې 3 وشل شوی چې ډېرې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبل شمیره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د هلمند په نادلي کې ځینې خلک د مالتو باغونه لري او اوس ښه حاصلات هم ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو ورهاخوا د دې ولایت نورې ټولې مېوې ودانې د خوند او رنګ له مخې ساری نه لري چې مالته یې په سر کې ځای لري. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنه خشت بردنه.
نجیب الله شاید زموږ په ورتاک خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په یوې وړې اما پلنې درخت کې د بوغدی ځاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلي رنگ او شخوند په چیر سکون راکوي.
اوس خوند یې وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خوند د ندلی د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمیټي پاخه جوړ شوی کور ته ننوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سورګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وصیت پر اساس چې 19 کال وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامونو ته کړی وو کوکنار نه کړی او د حلال او میول رونکو بوټو روزنه کوي.
دی تقریبا د 1370 چې مینه می تعمیر ته دا وشندختیم.
دی وایي په یاد مینه دی، خو فکر کوم 1400 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. 2 کال دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دی خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښینوي. موږ دغه خبره ومنل. دا د ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو، پستې، خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو، پستې، خورما او زیتونو ترڅنګ پټنونو ناسم او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کیږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ټول د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکل په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګلاس انبار د سواري او کوکنار چې کار دی ولسمه چې تیار منګال دی پوجي د نشتې د کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط دغه یو پاوته کې پلاو به اخلاص نو د کار ډیر وساده.
کته هم افغان حکومت کلونه کې رچ د نړیوال چړین په مالی لګښت د کوکنارو د بدیل پلټه په میلیونونو ډالر په اسلاسو توخمونه او کمی وسرو لګولې دي. خو دا څه ښکاری چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وای مالټایز مویل ده کوریه یې کړلې دي او د نوې کال د نیالګوی په پروګرام کې به زرګونو کروند ګروته ورکړې. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د درو نورو نو طرح خبر ورکړ چې کله مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه واجبه کروندګر د کوکنارو له شر خلاصي بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندهار کې د کورنی تولیداتو لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. چارواکي وایي له دې نندارتون یې هدف دا دی چې لاسي توکي او کرنیز محصولات ته بازار موندنه وکړي او هغه توکي نندارې ته وړاندې کړي چې د هیواد دننه او بهارې په اړه له خلک معلومات نه لري. صادق رښتینی له کندهاره رپورټ رالیږي.
دا د ښځو د لاسي او کرنیزو توکو نندارتون د دوه ورځو لپاره د کندهار په عینومېن کې جوړ شوی چې کروندګرو پکې د خپلو ځمکو تازه وچې میوې، سبزیجات او نور محصولات شي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب او د دغه ولایت د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي په کندهار کې ډول ډول وچې او تازه میوې او د ښځو لاسي توکي تولیدېږي چې تر اوسه یې په اړه لا هم خلک معلومات نه لري.
مشک و سوگرو پا پارک سنتی کی عادل تا چه مشکم میواجات لرو مشک خلق لا خبر ندی اهد خارج سخه آغا جنس چه دل تا پیدا کیش پا مختلف برخی لاده دام سایی وایدو سه وایده نو پا دا قبرخی که مشک اساسی هدف داده چه اون پا اقتصادی برخی که مشک خود که پاسویو او ترسنگ دا خپل لاسی صنایعو او داخلی تولیداتو تمو نور انکشاف کرد
بدبختانه باید وایم چې څه شی نه لرو هغه مارکیټ دی زمون وسم هغه تولید شوی محصولات چې د بزګر په ډیر زیار او زحمت باندې په تڼاکو باندې تولید شوی وي تقریبا دیرش نواخله پورې هغه ضایع کیږي
د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابره سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري پرشته د لاسي صنایعو کارکوونکي
زموږ هیواد چې دی هغه اقتصادي حالات یې هم کمزور دي نو موږ په دې خاطر د شان نندارې ته وړاندې کړل چې موږ په دې شان کې اوس پرمختګ وکړو او زموږ د دې شان لپاره یو بازار پیدا کړو
کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي خو د چارواکو غبرګون یوازې تر څو تکراري ژمنو محدود پاتې سوی
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی راځو لنډو خبرو ته د افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال شریف افضلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د سفر هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پرون پوځي عملیات پیل شوي د هلمند والي ویاند وایي ګڼې سیمې له طالبانو نیول شوي او اوس وخت افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی ښاغلي غنی دا خبره د سې شمې په ماښام د افغان ښځو شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي د سی این این ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د دې ټلویزیوني شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواد څخه د ده د وتلو مخه نیولې لاند خبرونه مو اوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ اوس هم د پروګرام دویمه برخه شروع کیږي نیم ساعت به دغه برخه دوام ولري یو تفصیلي راپور د اوبو په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي راځو د اوبو راپور ته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي په دې برخه کې یو شمیر پرمختګونه هم شوي دي د اوبو متخصصان وایي کابل او اسلام آباد باید د اوبو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي کنه دواړه لوري به تاوان وکړي خو افغانستان خپلې ستونزې لري او پاکستان هم خپلې په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلی راپور جوړ کړی
ل افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چاره پټه پدری دلی دي
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولش بانک بته
بانکونو مخته کاره ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي او د کونړ د شال او چاګی د بندونو په چیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د وبخور درې سیستم ناقص منشي چې لدی سره به نږدې 2000 اکړه مځکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل مځکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وویل شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي، په سیلاب هغوی وړي، مځکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته په شا شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته له خلکو سره شمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. USAID پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټره اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د USAID په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې شروع کړې دي، یعنې تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي دغه ارقام کې نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګ درې کول ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځنه چېرون کېشته چې کابل حوزه باندې څرنه کوي، هغه ځنه د پاکستان دي، ځنه د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډیره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټره لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک یو بدی شریک یو زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوي کلو کې نو توانېدلې چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وبونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1918 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي، او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستان سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولدا ډیورن کراس نه پېژنه، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورن په استقامت تر داخليږي، دا کوم وي ستاسو تر دغه پر دې استفاده او کله د نورو سره بندونه پکې جوړوي شوې د فکرای چې دغه مرمت بار وبم درخه، ولدا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوي دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهي شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو اوبه نه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
ازادی اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومنی ورزو تاسو د دې ونی راغلو پیغامونه ته دا ځل تاسو دوستانو پیغامونه مترجمه د سولې په ارتباطی مخصوصا د ماسکو د غونډې پاره چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه سو او د طالبانو اساس هم ګډون پکښ کړي وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استاذي زلمی خلیلزاد د سفر پاره تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. نو لازمه بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونی په سر کې په ګډه وورو که سوله د ټولو افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غواړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لاري تر چارواکو رسو. ورسره به نور پیغامونه هم وورو خو لمړی د سولې پاړه.
زمانه حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرې زما دا د سوهلی په باره کې چې کوم خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودی ځندول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره ته دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره چې د انتخابات دي وځنډېږي هیڅ خبر نه ده. او بل خبر دا ده محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دا غاتی ویزر سربازان چې په دا سلور کال کې شهیدان شوي دي، بشادت باندې رسیدلي دي، او د دوه کورونا ګرد د ویر په تغرب باندې ناس دي. نو خو ښه خبر دا ده چې سور وسی د افغانستان بربادي ده، که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټول د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسیږي، دا انتخابات دي وځنډي، درغو پورې چې سوله وشي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې کېږي تاسو سره په تماس یم. افغانستان سول نه پاتې شان کوو راوي څو د هر افغان چې د ورز افغان د هغه غشته څو د دې ورز په غل په شول کې ډیر غشته سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات القي افغانستان د سول فاره د دا حسي امیر په بوله د ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سول سره مشتوک. والسلام.
السلام علیکم. شہزادہ نبینم د کونړ ولایت نه د ازادي رادیو ته څنګه خبرونه تخفل پیغام پریږدم. کما د سولې په اړه چې په مسکو کې څومره ورنه جوړ شوې ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان یې راځي کېنی دغه لوړې جوړې ته راکش کړي او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیانو ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې والله دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل مابین کې متحد شول او صلح یې وکړه، د بهرنیانو دا بانې به امریکه شي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو دا ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ.
هلو، السلام علیکم. زه تاج محمد نرزه یم، د دوبۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی ووایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې اته ویشت کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې، د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورته راشئ، موږ تاسې به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشه شي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیا په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک وهله، انسانان یې قتل کړه، په اته څلوېښت ساعته کښې شپېته اویا زره انسانان قتل کړه، او دغه نتیجه شوه چې داسې اور یې بل کړي چې تر ننه پورې اور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو وروڼو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي. دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي، بیا موږ خبرې کوو. بیا نو چېرې تهیې خبرې کوه چې وخت چې امریکایان په مابین کې، بین الملل په مابین کې، سازمان ملل په مابین کې تاسې خبرې نه کوئ چې هغه ووځي او لا دا جنګ تېره کېږي. زه تهیې ته داسې یو شی وایم چې اوس فرضاً چې هغه بیې ووځي او دغه حکومت هم چې دی چې دا پر مخ د بینه څخه ووځي، یعنی یا تاسې مړه کوئ یا ووځي، خو په دا اوس تاسې طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي. خو اوس د ملا رسول الله خان ډله یوه ده، د ملا هیبت الله خان ډله بله ده، او یوه دوې نورې ډلې هم کوچنۍ ډلې شته. دا اوس دغه ډلې دي، دا که چېرې چې هغه وخت مثلا چې قدرت ته سره ورسېږي تر دغه هم ډېریږي دا ډلې، بیا د دې وکابو کېدنګ هم مشکله خبره ده. نو خدا مکړه بیا هم هغه اوسانه تکرار نه شي. نو ښه به دا وي که چېرې چې غواړي چې یو ارامي راشي په دې وطن کې او دا جنګ و دا بدبختۍ ورکې شي. هره ورځ دا اعلان دی چې نن دېرش کسه عسکر دلته مو وژلي دي، شل مو هلته وژلي دي، او یا د مقابل لورې څخه وایي مثلا نن موږ یو څلوېښت ته مخالفین یا خو دوی هر څه چې ورته وایي دا مو وژلي دي، یا تیاری راوالوځئ پر مدرسې باندې بمباري وکړي لس شل دېرش د تنکي عمر ماشومان کوچنیان په قتل ورسوي. نو که غواړي چې دې بدبختۍ مخه ونیسي، ښه به دا وي چې دوی کښېني دغه امریکایانو سره کښېني، خو دغه حکومت په مابین کې، حکومت طالبان او امریکا سره کښېني، خپله یو خلاصه سره وکړي، امریکا ته وایي ځه وروره ستا خو یې مخته شه چې را تېر شه، دوی سره جوړ شي. ښه لاره به دا وي، د خیر لاره به دا وي، نیکه لاره به دا وي. الله پاک دې دا معذره په خپله حال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد صابر خوشحال هلمن ولې د بنځ کې ستاسو په دما یو کله چې په مسلو ته تفسیر رسول په دې کې طالبان هم ګډون وکړي، په دې کې طالبان ثابت کړل چې موږ سول نه کوو، دا غوړي خبرو صدا مې نه بل چې سول نه وري. افغان حکومت یې بوخت ساتلې دي، په دې خلانو یې بوخت ساتلې دي چې ما مطلق د خپل ځان ادامه وکړي، هغه خبرو کې ساره وسلې دي. نور دولتونه طالبان سره مرستې کوي، د طالبان په بجای خوشحالي طالبان په جنگ خوشحال دي. وسلام ادبي راډیو ته مدا به هم خبرې کوي.
د لوی خدای جل جلاله په نامه، زه حاجی محمد اکبر منصور زید د غورما څخه غږیږم. جناب محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی خان، تلمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې مودا مخکې ستاسو د صلح وړاندیز بیل قید او شرط وو، اوس ولې قید او شرط پکې پیدا کوي؟ آیا ستاسو پر دې غریب جنگ زده ملت زړه نه سوځي؟ هر ورځ او شپه د افغان ولس ځوانان وژل کیږي، ته یې سیل کوي؟ نو زما یوازینۍ هیله دا ده چې صلح وکړه په هر قیمت او په هر ځای کې چې وي، د هر چا تر حاکمیت او رابرۍ لاندې چې وي صلح وکړه. دا بستا یو تاریخي خدمت وي چې د غریب مظلوم ملت یې وکړي. وسلام مال احترام.
السلام علیکم. حمید الله یم د کندهار څخه. د غریب رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او ټول افغانانو ته سلام وایم. او حکومت او طالبانو ته دواړو ته دوام چې خو په خاطر نور داسې دا جوړ سره وکړي. تاسو هم پوهیږئ ټول افغانان پوهیږي چې ستاسې د جنګ ګټه بهرني هېوادونه خوري، په چېرګه پاکستان چې پوهیږي هغه ګټه مو بهرني هېوادونه خوري. افغانان هم پوهیږي، نور افغانان ولا چې ستوري دي، نور داسې د خپل جوړ سره وکړي. ښه سه افغانه د سوبي یاست او چېرې مې ده چې نور جوړ سره وسي. ټول افغانان به داسې خوشحاله شي لکه هره ورځ چې باندې اخته دي. وسلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
مننه دوستانو د سولې په ارتباط نور نظرونه هم ستخو شته چې د خبرونې د جوړښت سره سم ځینو ټولنیز دوستونزو ته هم ځای ورکړو چې خلک په خپل سیمو کې لري.
السلام علیکم. ما باته د آزادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې سکون دغه پاسپورتو باندې ویزه لګیږي، دا ډېر وخت راشي نو ورته په انتظار انتظار یو، نو ویزه نه راتلای لري. شپه چې چلان خلکو په میاسو میاسو مریضان په کورته پاتې په میاسو میاسو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري، بس 3000 4000 روپۍ اخلي او شرپۍ نه لري. د مریضان په کور کې ورته پاته دي، د ویزه نه ورته لګیږي. نو دا پیغام ایمانه شه ډیره مننه به یې خدای پامه.
زبولای مې لوګر ولایت څخه، خودي ولایت څخه لوګر ولایت کمانډانه په واخ خبره مې لګو شکایت ده. لاس پځي ورو رسنات شو کیږي، لاس پځي مامورین لاس پځي شو کیږي، لاس پځي ورننه یوم کار نه کوي. او بس ورته ودرېږي، ته لږ وروسته راشه او چوکیدانې خالي او دی نه دوله سو بجو پورې بیا مړی او سیاست د بجې شروع کی. تا کمانډانې کې ډیره درغلی روانه ده، سره کار نه کیږي. مونږ یو انزاد او درې ورځې زیاتو راځي. تاسو نه مننه. و سلام.
الو، زه عبد الزهر د هلمند ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې اشرف غنی مشته د هلمند د کندو په پکې علاقې به چلمندان نن د اشرف غنی خو غواړي چې د پکې علاقې ځکه چې زموږ په ټول په ټاکه بازي نور ولایتو ته یا افغانستان څخه بهر دی به چې دا دلته دا پکې یو بچ د لوی پروسس سی باندې چې نور هیوا دوته بارو لاړ شي. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بولمرغادو ولسوالۍ یم. ماجری راغلی د یارات ولایت کې د کاجستان په سیمه کې یم. ورته د ورځې کې خلک ولاړ دی وای بار کې موږ د سرپناهي ځای نه لرو، بیا سره پر مخ نه ته مارا کړي ما आवाज ته لړ مقامات ورسېږي.
السلام. السلام علیکم. د تسبیح الله د رابر ولایت د شنکی ولسوالۍ نه مې سماعت نیولی. ورورجانه دا جای کې دا د لارې امنیت ډېر ښه خراب ده، بس په سیم رسېدګي نه شي کولی. بس ډېر امنیت په دې لارې کې خراب ده. نو غواړو چې د دولت دې خواته توجه وشي. د خدای په امان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرونه ته پدرنه ستر په
تلي خزينه باندې په مناسبه زوي کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدي پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبا دا واکسین چې دونه ښه شی ده و دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په دې سره ګروپ لمنو کې پراته دي یا د میزانې په ولسوالۍ کې پراته دي یوه کوچي ته واکسین نه ده ورکړل شوی په خاطر د څه شي یو خو دا ځایي خلک د هغسې کوچي سپی ویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شوی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده نو به دا واکسین ورسېږي اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی نه ده چې خپل کوچیان وروځي نه او خپلو کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه نو هغه کوچیان بیا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم زبان مرهار ولید نه خبر کوم نوم عبد الله خلیق دا زمون د مرهار ولید تو ستر سیمو کې شبته کار کوي. السلام.
السلام علیکم زيو افغان اور ما زه د روتی ته په نظر وړاندې کوم دا دی چې آینده پارلمان د نیکو صالح خلق شغات افغانانو پرمختګ غوړي د افغانانو یووالی غوړي د ملت پرمختګ غوړي هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ او خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمنګ په ولسوالۍ کې اتیا فیصده د ټلیفون نه بے برخې او شل فیصده کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکړي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بلند دشت څخه خبر کوم. پیغام دې یو ته داسې دی چې دغه د تاریخو برابر شکل کې کړی ځوان کله دولت د وزګرو سره کومه کوي و چې سره وختي ک توخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي کې مې ورکی دغه وخت بیا چې خلک بلګران تاریخ وکړي بیا پر دولت یې ماته ځوان پر د برابر دي دولت د خلکو سره ترسي وي کې خلک دراو غالي خو چې کنات ورکی ځکه خلک وایي موږ د مشکلې سره مخامخ دي او موږ کې مشکلې ده خلک ډېر غریب خلک دي قرن کوټ کوټ در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو تاریخ وکړل شي او نه به شی وکړي خلک لږ کومه په بدګران شي وسی او ځګه تاریخ وکړل شي بیا دولت مته وی کمپاین وی ساي مشکلات نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغټه سره ده بس اوس دولت په دې واره باندې باندې دخل کو سره ځل شپیر کې خلک دراو غواړي یا دې بدل ورکي یا دې کوډې کې ایو ورکي یا دې خلکو ته کنات ورکي نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې روز شر وخت اوري شي دې دا دخل کو سره دې شي اما په خپل باندې وسخل سره غون دي جوړ کې خلک راو غواړي ځل شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د صفر رادیو کې ز د خاکري د ولسوالۍ څخه دا پیغام د تر سوال دي موږ تر د الله لري اتور امر کوو شه موږ دې د شکایت ته ته راغلی موږ زیري د حکومت پر د الله باندې د په جوړو پر پارسال باندې پیز دوسه یې مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډر باندې مغواړي او د پراډه پر بوجي باندې مغواړي د دې خامل دی په تکلیف کې دا خوای کړه دی غوای د وګو پر بشکل لا دی وګو په پیسې غواړي. ډیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ناتي هما کنده کرا ولا د بکوا د رسول کې نه دی کنه وګا دا کار څه دی نو چې په بکوا په ولې سالې کې رسول خدا تعالی سي. السلام علیکم.
سلام علیکم راډیو آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایي. د جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه تماس کیو وروره. دلته ډېره بدبختي ده. دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هیڅ غور نه کوي. ولسوالۍ یې پرېښو ته سکوتي وکړ او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول کوم څور خوري دا لاري او ګدر او شپخانی او خو به ټول باندې مکتبونه خلک له مشکلون ډېر په عذاب دي. مالونه هلاک شو. غلیم نسته. شیم نسته. یوکمه دی باید بخوری کنه ای در خواه دی بل چه تا وسپاری که دی خدمت نشی کولای بود دیر پتنگی و بازار بند تسا و دکان طول لارو
زابل ولایت مرکز کلاس خبره کوم د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې زما وخت لوړو مقامات ورسي وزیر صاحب ته مهرباني وکړه د ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومنداني خرڅ کړي نو خو نه شي کولای چې ورته ودا سره رمه میاسو سربازانو یو ماشینه بدلل نو خو انسانان دي ماران خو نه دي خاورې وخوري وسلام په احترام
وعلیکم سلام وروره په دې هله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اوریدلې وي او پراتلونکو خبرونه کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبري هم وکم د نورو پیغامونو په تمه مویم البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان هم کار سره کوي مننه ترې کوم تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5